پیښور کې د مازیګر څلور بجې شو دونکو د مشال رادیو په دیو بل غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومنې په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعات ورکوټونه او ونیس پروګرام د مشال مرکه درورو خبرونه به ګل ایاس وړاندې کړي.
مروت پولیسی پاسون دامن لپار لاریون کړی په شمالی وزیرستان کې نامعلوم وسله والو دوه کسان ووجل دي او د سند صوبې څخه نور شپږ پنځوس افغان کډوال خوشی کړل شوي دي. دا خبر پختونخوا په لکه مروت کې ولسی پاسون او پختون ژغورنی غورزنګ پرون د تازه ترهګریز بریدونو پر ضد لاریون کړی دی. ولسی پاسون تحریک سوری لاندې لاریون کوونکي د لکه مروت په کارګل څلور لارې کې راغون شوي ول. دوی په لاسونو کې سپین بیرغونه رپول او د امنیت غوښتنې کولې. په لاریون کې ولسی پاسون غړو ترڅنګ سیاسي مدني فعالان او زده کوونکو هم ګډون وکړ. جلسې ته په وینا کې د پښتون ژغورنی غورزنګ مشر منظور پښتین ویل چې پښتانه خپل کورونو پریښودو ته مجبور شوي دي او مشران هم په خلاص مټ خدمت نشي کولی.
د خپل خاورې د ښه ژوند د پاره او راتلونکي د پاره نن په دا سره ورمکې دلته ناست یې ولاړ یې او د خپل وطن خبره کوي. دا خو سر غورمه دی چې سر اور هم سي مونږ به د خپل خاورې د پاره ولاړ یو.
دا په تاسو سال کې د 4 اپریل پر وښتمه وسلوالو په لکه مروت کې په امنیتي سرتیرو برید وکړ چې د فوج په وینا و وسلوال او درې فوجیان پکې وژل شوی و. تر دې مخکې د اپریل په 4 د سوات په کابل کې ترهګری مخنیوي پولیسو پر تاڼه په شو چاودنو کې 13 کسان وژل شوی او 50 ژوبل شوی و. په دغه پیښو زمواري تحریک جهاد پاکستان په نوم یو ناپیژندل شوی وسلوال ډلې منلې و. په شمالي وزیرستان کې چارواکي وای د اپریل پر 9 په میرالی سیمه کې نامعلومه کسانو دوه تنه وجلې دي. په میرامشا کې یو پولیس چارواکي عمر خان او ځینې نورو ځایي خلکو د اپریل پر 9 ناوخته مشال اړیته وویل چې د شنبه په ورځ په موسکي سیمه کې نامعلومه کسانو دوه تنه په ګاډ کې تختول خو دغه کسانو د ځان خلاصولو هڅه کوله چې هغوی تختونکو پرې ډزې وکړې. عمر خان زیاته کړ چې وویل شوی کسانو پیژندګلی نه ده شوې. نوموړي زیاته کړ چې دا هم لا تر معلومه نه ده چې دا کسان له کومې سیمې څخه تختول شوي وو. د پولیس چارواکو په وینا د پیښې پر مهال دوه ماشومان په ډزو کې زخمیان شوي دي. د پیښې ذمهواري چانده بندلې. دا په شمالي وزیرستان کې په تیرو شاوخوا درې ورځو کې درېمه پیښه ده. د سیند صوبې د کراچۍ ښار او ملیر سیمې له زندانو څخه نور 50 افغان کډوال خوشی کړل شوي دي. په کراچۍ کې د افغانستان د طالبانو حکومت کونسلر سید عبدالجبار د اپریل پر 9 مشالو ته ویل چې خوشی کړل شوي افغانان د چمن لاري افغانستان ته لیږدول شوي دي. د مول زیاته کړه چې اوس هم د کراچۍ په زندانونو کې 301 افغانان دي چې د خوشی کېدو لپاره هڅې روانې دي. بلخوا په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیل منیزه کاکړ مشال رډیو ته وویل چې د افغان کډوالو ګرفتاریانې د پخوا په نسبت کمې شوي دي خو دا لړۍ اوس هم دوام لري. نمور زیاته کړه چې قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال هم نیول او زورول کیږي خو د سند صوبې پولیس وای یوازې هغه افغان کډوال گرفتاری وي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د پاکستان د بارونو چارو وزارت وای له سودان څخه نور و نوی پاکستانیان کراچۍ ته رسیدلی دي. وزارت پرون په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د سودان پورت څخه د پاکستانیانو د راویستو د دریمه مرحله ده. وزارت زیاته کړه چې د نورو پاکستانیانو خپل هیواد ته په خوندي ډول راوړلو هڅو ته دوام ورکوي. تر دې وړاندې د پاکستان د بارونو چارو وزارت ویلي ول چې په سودان کې له روانې کورنۍ جګړې څخه د بچ کېدو لپاره یې شاوخوا 900 پاکستانیان له سرخار خرطوم څخه پورت سودان خارته رسولی دي. دا په داسې حال کې چې په سودان کې د فوج او چټک غبرګون ځواک ترمنځ نښتې له اپریل 15 دوام لري. د فوج مشر عبدالفتح البرهان پر غاړه لري او د چټک غبرګون ځواک مشر محمد همدان دوقلو دی. نن په ازبکستان کې خلک اساسي قانون پاړه په ټول پښتنه کې رای ورکوي چې ورسره ولسمشر شوکت مرزایوف تر 2000 کال پورې په واک کې د پاتې کېدو لار به هواره شي. ډیر ته مکیږي چې د اپریل 10 په ټول پښتنه کې به رای ورکوونکي خای ټول وړاندې زونه تایید کړي، چې پکې د ولسمشر د واک موده له 15 څخه تر 20 کلونو پورې غزول هم شامل دي. د ټول پښتنه په اړه نورې پښتنه به 15 کلن میرزایف ته اجازه ورکړي چې د دوو نورو مودو لپاره په واک کې پاتې شي او خپله واکمني تر 2040 کال پورې وغځوي. چارواکي دا بدلونه په کلک کنټرول کې ساتل شوي هیواد کې د حکومتدارۍ د ښه کولو لپاره د یوې لارې په توګه بللې دي. او اخری خبر د کرکټ درکو. پاکستان کرکټ لوبډلې پرون د اپریل پر 9 په دویمه یو ورځنۍ سیالۍ کې نیوزیلند ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. نیوزیلند لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکل شو 500 رنو کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو 3.8 منډې جوړ کړې. په ځواب کې پاکستان د هدف په 1.8 اوور کې د 3 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. د پاکستان لوبغاړي فخر زمان 1.8 منډې جوړ کړې او د لوبې غوره لوبغاړی وګرځول شو. د دواړو لوبډلو ترمنځ درېمه یو ورځنۍ لوبه به د مئی پر 3 په کراچۍ کې کیږي. دا د مشال اډیو خبرونه.
خبرونه مول ګلایا زواری د لوسپاره شروع دن کو رپورټونو ته د شمالي وزستان د بیرام شاه پولیسو ویلي په میرلي کې نامعلوم وسلوالو پرون دوه کسان وژل دي. د پولیسو په خبره دا دوه تنه هغه مهال وژل شول کله چې لاغو کارو څخه د تیښتې هڅه کوله. د پولیسو په وینا تر اوسه د وژل شوو کسانو پیژندګلوي نه ده شوې او نه هم دا معلومه ده چې دوی له کوم ځای څخه تښتول شوي ول. د پیښې ذمواري هم لا چا منلې نه ده. تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
د میرام شاه پولیس تانه یو چارواکی عمر خان او ځایي خلکو مشال ریډیو ته وویل چې د اپریل په 9 نه سرګند وسلوالو دوه کسان فیلډر ګاډي کې اغوا کړي ول، چې د امیر علی موسکی سیمه کې دغه کسانو وسلوالو نه تیښته وکړه. سمدستي وسلوالو په ډزې پیل کړې او دواړه یې په موکا ووژل. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د دواړو وژل شوو کسانو پیژنګلو نه دی شوی چې څوک دی او له کوم ځای نه اغوا شوي ول، خو د پیژنګلو او خپلوانو ته سپارلو لپاره امیر علی روغتون ته وړلې شوي. پولیس او ځایي خلک وایي چې دغه مهال ډزو کې دوه ماشومان هم ژوبل شوي چې د میر علی روغتون ته یې رسولي او حالت یې د خطرې بهر دی. په 13 ورځو کې شمالي وزیرستان کې دغه دریم هدفي برید دی چې 4 کسان پکې ووژل شول او 2 ژوبل شول. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د اپریل په 28 هم د شپې مخپټي وسلوال سپین وام لرې پرته سیمه حسن خیل دیر نومي کې احمد غنی کور ته ورغلی ول. نوموړی په خپل کور کې دننه په ډزو وژلی و. تر دې وړاندې د اپریل په 28 هم میرام شاه کې نسرګنده وسلوالو یو بل ځایي کس نظام الله له ځان سره اوچت کړی او وروسته یې وژلی و. پولیس وای چې د نامعلومو وسلوالو زید مقدمه درج شوه. د بریدونو ذمہواري لا کومه وسلوالې ډلې نه دی منلې. روان کال کې شمالي وزیرستان کې 14 هدفي بریدونه تر سره شول. تیر 2022 کال کې د غلطه ټولو وسلوې هدفي بریدونه شوي ول چې تر شپې توزیات مشران ځوانان سیاستوالان خزینه دینی علمان او هم امنیتی سرتیری پکې وژل شوی ول. شمالي وزیرستان کې ځایي ولس په واروار د دغه نامنۍ او هدفي وژنو ضد احتجاجونه جرګې او پرلت کړي. حکومت نه ادا من ټینګولو غوښتنه تکرار کړې. حکومت فوز او پولیس هم ادا کوي چې د غلطه تر ډیره حد امن پر ځای شوی. د پاتې وسلوالو ضد ځانګړي عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3 تر شپږو، د سهار له 9 د ماخم تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغه سپو خبريږي. منځنۍ سپه 625 کلو هرتز، لنډې سپې 15,250، 12,113 او 15,315 شپېته کلو هرتز. او رګون کو ته یادونه کو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 8 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپوش په 120 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
پرون د خیبر پښتونخوا په لکه منوبات کې د نامنۍ پیښو ضد ولسی پاڅون وشو. په پاتون کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین په شمول یو شمېر سیاسي ګوندونو ځایي مخکښانو ګډون وکړل. دا لاغه وروسته ده چې د اپریل پر 20 وسلوالو په لکې مروت کې پر امنیتي سرتیرو برید وکړل چې د پوست په وینا وو وسلوالو درې پوځیان پکې وژل شول. پښتین جلسې ته په وینا کې وویل چې د پښتنو خاورې ته یو وار بیا جنگ په خاورې یو وار بیا د جنگ پیلولو هڅې روانی دی او پښتانه خپلو کورونو پرې خودو ته مجبورول کیږي. تر دې وړاندې پوځ او پولیسو په لکې مروت کې ګډ عملیات کړي ول او دعوی کړي و چې هغه سیمې له وسلوالو پاک کړي ده. د ګلیاز رپورټ وو.
دا خبر پښتونخوا په لکې مروت کې ولسی پاسون او پښتون ژغورن غورزنګ پرون د اپریل پر 9 د تازه ترهګریز بریدونو پر ضد لاریون کړی دی. ولسی پاسون تحریک سوري لاندې لاریون کوونکي د لکې مروت په کارګل سلور لار کې راغون شوي ول. دوی په لاسونو کې سپین بیرغونه راپاول او د امنیت غوښتنې کولې. د پښتون ژغورن غورزنګ مشر منظور پښتین د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مرستیال شاهي خان شیرانی د ضلع صدر ملک علي سرور خان د تحریک انصاف ګوند جوهر محمد خان ډاکټر محمد اقبال مفتي ضیاء الله مولانا عبدالوکیل او فواد خان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر محمد اقبال او ګڼ شمیر مدني فعالانو او زده کوونکو ګډون وکړ. جلسې ته پخپل وینا کې د پښتون ژغورن غورزنګ مشر منظور پښتین ویل چې پښتانه خپل کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي او مشران یې هم په خلاص مټ خدمت نشي کولی. نوموړي زیاته کړه
د لکې مروت د اوسنی جنگ کړي د کوم ځای نه شروع شوي کوم کوم نامونه استعمال دل په کوم ورځو کې کوم کوم نام استعمال شوی دی زه یو یو درته بیانوم. څلور میاشتې اول د یو ګروپ نام راته پرون د بل ګروپ نوم راته سبا د بل ګروپ نام راځي سوایا نوی نوی نظامونه نوی نوی نامونه راغلي. څلور میاشتې وړاندې دلته حمله شوی وه چې کوم خلکو قبوله کړې وه نام یې را نایر شو هغه بل نام و پرون چې حمله شوی ده هغه بل نام و دوه میاشتې اول چې کېدل هغه بل نام و دلته د فوج هم مختلف ادارې دي هغه نور نامونه دي نو هغه نوي نوي نامونه راځي او کار یې یو دی.
دا په داسې حال کې ده چې د اپریل پر 20 وسلوالو په لکې مروت کې په امنیتي سرتیرو برید وکړ چې د فوج په وینا وو وسلوال او درې فوجیان پکې وژل شوي ول. تر دې وړاندې فوج او پولیسو په لکې مروت کې ګډ عملیات کړي وو او داوی وکړه چې له هغه ځای وسلوال پر شا تمبولې دي. د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې لږې پیژندل شوي وسلوالې ډلې پر ټولنیزو رسنیو په لکې مروت کې د برید ذمواري منلې وه. همدغه ډلې په اسواد کې د پولیسو په مرکز کې د شوو چاودنو ذمواري هم منلې وه. د اپریل په 24 د اسواد په کابل کې د ترهګرۍ مخنیوي پولیسو پر تاڼه په شوو چاودنو کې 13 کسان وژل شوي او 50 ژوبل شوي ول. پولیس وایي هغه چاودنې د بجلی د شارټ سرکټ له وجې شوي او وروستو هلته موجود بارود چاودېدلې دي. خو ځایي خلک وایي چې په دې اړه دي رڼې پلټنې وشي چې رښتیا هم په تاڼه کې دننه د بجلی شارټ سرکټ له وجې چاودنې شوي او که څنګه.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
د پاکستان د شماریاتو ادارې ویلي په دې هیواد کې ګرانی د تیر کال په پرتله 30% زیاته شوې ده. ادارې د اپریل د اخرنۍ اونۍ په راپورټ کې ویلي چې د دالونو دالو غوښې ګوړې او چینې په ګډون د 21 خوراکي شیانو نرخونه زیات شوي دي. د مردان په سبزی منډه کې دکانداران وایي دا مهال سبزی هم د روژې میاشتې په نسبت په ګرانه بیا دوی ترلاسه کوي او ځکه هم بیا ګرانه خرڅوي. بلخوا د مردان اوسیدونکي وایي د ګرانۍ له وجې د دوی ژوند ستونزمن شوی دی. عظمت علي شاه رپورټ راکوي.
د مردان په سبزی منډه کې سبزی خرڅونکي وایي چې غستون کې کم دي او سبزیانې ورته د روژې د میاشت نه هم ګرانه ملاويږي. قاسم خان هم یو له هغه دی چې په لاس گاډی کې ټماټر بنډه او نورا سبزی خرڅوي. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې د ارزانی سبزی اغستون کې ډیر دی.
د روزي په نسبت باندې اوس سبزی ګرانه شوی ده. مخکې به ټماټر په شپېته اوس پاتیا دي او بنډه مخکې په سلو اتیا او اوس په 120 تا او رو رو گرانی راضی او دا سے گازر مادر شوی دا ٹینڈے مینڈے شوی دا مخ کے 50 روپے پر روزہ کے او اس پر 50 تے 40 تے چے ریٹو نا سیوا شنو بیا خلق کم اخلی سد او نو چے ارزان خلق ڈیرا لیو چے گران شی بیا لگا لگا چے کم گرانی ا خلق نہ لیو چے کم ارزانی ا بیا لی لگا مطلب 40 روپے کلو شو ٹینڈے یا 30 روپے کلو شو اگا خلق اخلی گران سبزی بیا خلق نہ اخلی
دا پاکستان دے شماریات ادارہ بیورو اف سٹیٹسٹکس دا اپریل دا آخری انہیں پخپل رپورٹ کے ویلی چی پاکستان کی گرانی دا تیر کال پا نسبت و سلویخ فیصد دا سیوا شوی دا رپورٹ زیادتوی چی دا سلور سلویخ زر روپے میاش گٹلو والا خلق لگرانے زیاد متاثر شوی دی پا مردان اڈکی رکشہ چلون کے افضل خان مشال ریڈیو تو اویل چروس پروس سیوا کی دن کی گرانے جند لستون زو سرا مخ کڑے دے
اور مہنگائی ہو رہا ہے مٹوا اور یہ چیز دا اور پپا یہ شوی دے زکا چی ٹول روز ریچ کو چلو زال نہ ڈالے وڑی نہیں شوگا ٹھیک نو بس سوکھ بس اللہ علی دموں کا حال بانے رحموں کی اور یا ہو دموں گے حکمرانہ تعلیہ پاک کرنے کی ہدایت کی چلے غریب و حال کو احساس پسر پیدا کی
دا شماریاتو د ادارې د رپورت تر مخه په تیرونه کې دادونه غوخه ګوړه او د چینو په شمول یو ویش خوراکي شیان ګران شوی او و شیان ارزان شوی دي رپورت کې ویل شوی چې د لوګانو په نرخ کې 8% سیواواله راغلي دي اوړه 3% او د چرګانو غوخه 2% ګران شوی ده محمد عمر دکاندار دی نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې په کوم نرخ سودا خرڅ کړي د هغې نرخ نه سیبا پیسې ورسره لجیبه کې دي او هغه سودا روړي
چې لوبیا مونږ روړی وه په 320 باندې په 320 هم روړی وو په 350 به مرکول 20-30 روپۍ دغه مارجن مونږ کو چې په 350 هم مرکول اوس چې تیر د روان دی تیر دوه هفتو کې مونږ لاړو نو مونږ ته په 380 روپۍ باندې په خپل پرېوته لکه په 350 به مونږ خلکو ورکول په 380 باندې اوس مونږ دغه شانت دال به مونږ په 280 کې ورکول اوس مونږ ته په 290 باندې په خپل پروزي لکه په 250 40 کې مونږ ته پریوتل اوس په 290 باندې مونږ ته پروزي لکه چې مونږ یو سیز یو ریټ باندې خرڅ کو په کم ګټه باندې نو هغه سره 20-10 او مونږ سره سپی غول ست په 70 روپۍ باندې مونږ ورکو هغه اوس په 140 لکه په ډبل باندې ریټ سی وادي
دا پاکستان د خزانه د ادارې د اپریل په اخیره اونۍ په خپل رپورت کې ویلي چې د ډالر د نرخ سیوا کې دوه وجې په ملک کې ګرانی سیوا شوې ده عظمت علي شاه مشال ریډیو مردان
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو ته وګورئ دونکو په قبالی ضلعو کې د بلدیاتی حکومتونو تحصیل چیرمینان وایي د یو کال تیردو وروسته هم دوی ته واک او د ترقیاتی کارونو لپاره پیسې نه دي ورکړل شوي. دوی پرون په پېښور کې په یو خبري کانفرنس کې زیاته کړه چې ولس دوی ته رایه ورکړي خو دوی د دوی لاس تړلی دي او د خپلو خلکو لپاره هیڅ نشي کولی. د دې چیرمینانو په خبره مخکې هم څو وارې د احتجاج غږ پورته کړی خو ځای یہ نه دنی ولې د خیبر پختونخوا د نگران حکومت یو بیان البته مشال ډو ته ویلي چې د بلدیاتی حکومتونو د منتخب استازو د ستونزو حلولو هڅه به وکړي. شبیر احمد جان رپورٹ لري.
دا دغه خبرې غونډه ورستو مشال ډو سره په خبرو کې د قبالی زلو د تحصیلونو دغه چیرمینان وویل چې خوښه کال وشو چې دوی خپل سیمو کې د ولس په ووټ ټاکل شوی خو تیر حکومت یو خوا د دوی اختیارات کم کړي نو ورته تر اوسه پنګ هم نه دی میلاوه. دا پر یا بر مومند تحصیل چیرمین حافظ تاجولی مشال ډو ته وایي
موږ ته بلدیاتی انتخابات په قبایلو کې پهل ځل باندې وشو بیا د باغی کې موږ ته ډېر زیات مشکلات پی ټی آی ګورنمنت پیدا کړل چې موږ اختیارات کم او داغی سره سره منگ تے قبائلوں کی جس قسم فیسلٹی سہولیات رانک نیک پل حقوق رکھ عوام منگ تسترگی دی چیدہ با منگ تا فنڈو نراؤڑی منگ مسائل بخت مئی کرو سو پوری منگ تا نو فنڈ ملاو شو نو دا تحصیل چرمینانو چکا ملاو انسیج دی یا گاڑی دی ناغا ملاو شوی دی.
دا جنوبی وزرستان لدی تحصیل چرمین تاج ملک وائی چنخو مراعت لری نو دناست پاس تزے یا دفترونا باید مرکزی حکومت ددوی مرست وکڑی
چکم وفاقی حکومت هغه موږ دا ریکوست په دغه بلدیاتی صورت باندې چې کوم ای ای پی فند راځي سالانه 100 روپۍ موږ دا هغه ته وزیر اعظم دا ریکوست ورته کوو تاسو په توسط باندې چې هغه د بلدیاتی نمائندګۍ په والا کیږي هغه باندې علاقې باندې خرچ کیږي. دومره خبره دا ده نورالتا انفراستراکچر هیڅ سمه نشته د بلدیاتی وی سی این سیاسی نمائندہ گانو
دا شمالی وزیرستان میرعلی تحصیل چیئرمین احمد سعید وائی چې قبائلی ضلع مڑان دینا د مسائل او محرومی اخکار دی بل د قومی اسمبلی سینٹ او صوبائی اسمبلی غړو بیا دل تنه پاتې کیږي نو هم دوی ولستا مخامخ وی او هغوی د خپل کشالو د هواری غوښتنې هم د دوی نه کوي خو دوی سره پلاس کې هیڅ نه وی
التا هم بدامنی دا او هم غربت انفراستراکچر بالکل تباہ دے اسپتالونا سکولونا روڈونا او واٹر چینل نو ظاہر خبر دا وزیرستان بلکہ دا ٹول قبائل مسائل امدغ سے جوں کا تو دی عوام توقعات بلدیاتی اداروں نے دی نو منگ دغ مطالبہ دا وزیر اعظم نہ ہم کو دغ مطالبہ دا وزیر اعلی خیبر پختونخوا نہ ہم کو دا گورنر خیبر پختونخوا نے ہم کو چاغا زر تر زرا منگ اختیارات ہم بحال کی او منگ ترقیاتی فنڈونا را کی چمنگ دا خستہ حال عوام دا قبائل دی دا فاٹ دی چې دا غیر منگ دا ژوند دا بدلون دا پارا سا کم از کم آغاز وکو
ولی پدیڑا مو چکلا خیبر پختونخوا کې دا نگران یا لنمحال حکومت ویان میا فیروز جمال نو پختل نو دوی مشال یړو ته ول چې تیر حکومت کې فنڈونا ډیر راغلی وو خو قبائلی نمائندگانو ته نو ورکل شوی او دوی وای حسبه کوي چې دا قبائلی ضلع بلدیاتی نمائندگان ستونزې هوارې کړي
بالکل دا خبر ستیک دا خو مونږ په لیمیټډ ریسورسز کې چې کوم دی هغه مونږ کوشش دا کوو چې دا مونږ فسیلیټیټ کو په هر طریقه چې دا فیډرل گورنمنٹ نو دا نور فنڈز مونږ چې دی نو وغواړو چې هغه مونږ راکړي چې د ایمرج ایریاز د پاره چې کوم دی نو سې ډیولپمنټ او دا د کار چې کوم دی نو ان شاء الله په دې طریقه باندې روان شي
دا قبایلی ضلعو ته بلدیاتی نمائندگان نه علاوه دا خیبر پختونخوا نور ضلعو کې هم بلدیاتی نمائندگان د پنګو د نشوالي او د حکومت لخوا د نه پاملرنې ګیلې لري د پام وړ دا خیبر پختونخوا کې بلدیاتی ټکنې په دوه مرحله کې شوې لومړۍ مرحله کې د صوبې په اولسو ضلعو کې په دسمبر کال 2023 کې او ورپسې دویم مرحله مارچ 2023 کې شوې وو شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
د سند صوبې د کراچۍ او ملیر له زندانونو څخه نور شپږ 500 افغان کډوال خوشي شوي او بیرته افغانستان ته لیږدول شوي دي په کراچۍ کې طالبانو د حکومت کونسل جنرال سید عبدالجبار ویلي په خوشي شو افغانانو کې 40 ماشومان هم شامل دي بل خو په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیل منیزه کاکړ وایي د پخوا په پرتله د افغان کډوالو گرفتارۍ کمی شوي دي خو دا زیاتوي چې دا لړۍ اوس هم روانه ده د سند صوبې حکومت وایي یوازې قانوني اسناد نه لرونکي افغان کډوال گرفتاروي نیاز علي خان معلومات راکوي
په افغانستان کې د واکمن طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرال سید عبدالجبار د اپریل په 9مه مشال ریډیو ته ویلي چې د اپریل په 9مه نور 550 افغانان د کراچۍ او ملیر زندانونو څخه خوشي شوې دي دوی بیرته افغانستان ته لیږل دي په لیږل شوي افغان کډوالو کې 40 ماشومان هم شامل دي
شپږ 500 تن افغان قیدیان آزاد شو په دې کې 40 کسان ماشومان او 20 کسان نارینه وو شپږ 500 کسان مجموعي تعداد د چمن لارې نه وطن ته راستانه شو دینه مخکې هم تقریبا 2200 کسان آزاد شوي وو په دغه کې زنانه او ماشومان نارینه شامل وو
سید عبدالجبار زیاته کړي چې تیر کال د جولای د میاشتې راهسې 2200 افغانان له سند زندانونو څخه افغانستان ته لیدل شوي دي چې ښځې او ماشومان پکې هم شامل وو د سید عبدالجبار په وینا اوس هم د کراچۍ په زندانونو کې 300 افغانان لابند دي او د دوی د خوشي کولو لپاره هڅې روان دي بلخوا په کراچۍ کې د نیولې شوو افغانانو وکیل منیزه کاکړ بیا د اپریل په 9مه مشال لیډیو ته ویلي د پولیسو لخوا په سند کې د افغانانو نیول سکم شوي دي خو هم افغانان نیول کیږي او زورول کیږي
افغان کډوالو نیول چې کومه لړۍ ده هغه کسان هم د هول پرنګ ډیر کسان اوس نه نیول کړي لکه اول به په یو ځای باندې درې سوه څلور سوه ونیول شو خو د نیولو کومه لړۍ هغه تر اوسه درېدلې نه ده. اوس هم زموږ سره د روزانه په بنیاد داسې کیسونه راځي چې هغه قانوني اسناد لري خو د دې باوجود دوی نیول کړي، د پولیس لخوا د ځورول کړي. دلته چې کوم افغان کډوال په کراچۍ یا په سیند په بېلابېلو ځایونو کې اوسېږي د هغوی له طرف نه موږ ته دغه شکایتونه میلاوږي.
منیزه کاکړ زیاته کړي چې په دې وروستیو کې د کراچۍ په زندانونو کې ډېر افغانانو خپلې سزاګانې پوره کړې وي او بیا عدالتونو هم دغه کسان خپل هیواد افغانستان ته د لیدلو امر کړی و، خو بیا هم ډېر افغانان د اونو رهسې په زندانونو کې بند وو. د کراچۍ په ګډون د سند صوبې په بېلابېلو ښارونو کې تیر کال د جولای د میاشتې رهسې پولیسو افغان کډوال نیول پیل کړي وو. د سند صوبایي حکومت وزیرانو او پولیسو چارواکو وار په وار مشال ریډیو ته ویلي چې په سند کې یوازې هغه افغان کډوال نیول کیږي چې قانوني اسناد نه لري. پولیسو چې تر اوسه د کراچۍ او سند په نورو برخو کې څومره افغان کډوال نیولي وو د هغوی په ضد یې د فارن اکټ مادې لاندې مقدمه درج کړي وي او بیا عدالتونو دغه افغانان زندانونو ته استولي وو. په کراچۍ کې د نیولې شوو افغانانو وکیلې منیزه کاکړ په وینا په زندانونو کې بند زیاتره افغانان ناروغ وو او د علاج لپاره پاکستان ته راغلي وو، خو دلته بیا نیول شوي او په زندانونو کې اچولې شوي وو. د نوموړي په وینا چې تر اوسه د کراچۍ په زندانونو کې څلور افغانان د ناروغیو له کبله مړه شوي هم دي. د پاکستان په نورو ښارونو او خصوصي توګه په سند کې د افغانانو د نیولو مسلې په اړه په افغانستان کې واکمنو طالبانو د پاکستاني چارواکو سره هم څو ځله خبرې کړي. بلخوا په کراچۍ کې اوس هم افغانان تور پوری کوي چې د نیولو لړۍ لا روانه ده او پولیس د پیسو د پاره تنګوي او پیسې ترې اخلي، خو د کراچۍ پولیسو دغه تورونه تل رد کړي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا ز فرحات شینوارایم او له خیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
د افغانستان په کونړ کې کتاب پلورونکي وایي د اقتصادي ستونزو د نجونو پر تعلیم د بندیز لامله د کتابونو خرڅلاو په دغه ولایت کې کم شوی دی. دوی زیاتوي د کتابونو په زیات شمېر کې د نه خرڅېدو لامله دوکاندارانو ستونزې زیاتې شوې دي او هغوی حتی د خپلو دوکانونو کرایې نشي ورکولی. په کونړ کې دا وخت تیر جمهوري حکومت پر مهال جوړ درې سرکاري کتابتونونه فعال دي. نور حال زموږ خبریال په دې رپورټ کې.
د کونړ ولایت په مرکز اسدآباد ښار کې کتاب پلورونکي شکایت کوي او وایي کاروبار یې په ټپه درېدلی چې له امله یې یو شمېر کتاب پلورنځي تړل شوي هم دي. کتاب پلورونکي زیاولای لامل په لویه کچه د خلکو اقتصادي ستونزې، د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل او ځینې نور عوامل یادوي چې د دوی پر روزګار یې منفي اغېز کړی دی. نوموړی وایي
د اقتصاد پورې تړلې خبره ده. په ټوله کې په د کتاب خریدار بیخي کم شوی، عمده لامل یې په افغانستان کې د خلکو د اقتصاد کچه بیخي صفر ته رالوېدلې ده. که چا په اولاد شخصي پوهنتون ویلی شو نو اوس هغې حتما په کورنۍ کې دوه درې کسو معاش اخیسته، معاشات پرې ودرېدلي دي، نو طبعا هغه په اولاد تعلیم نشی کوله. د سلو په اندازه 15% محصلین راځي، هم ډیر کمه برخه چې هغه کتاب اخلي کنه نو یا فوټوکاپي کوي یا یو بل خپل چاره سازی کوي. عمده العمل دا ده چې اقتصادي کچه بیخي له اسمان نه ځمکې ته راولېدلې.
د نوید الله په نامه یو بل تن کتاب پلورونکي هم ورته شکایت لري او وایي د پخوا په نسبت کتاب پیرودونکي نه لري ځکه له خپل روزګار راضی نه دی.
اوس وخت کې مطالعه شو ډېر ډېر کم شوی، ځکه چې پخوا به مطالعه سره خلکو شوقونه ډېر وو. کتابخانو ته به تلل، کتابونه بیا اخیستل، شاعرانو کتابونه، ادیبانو کتابونه، ځوانانو چې دی مطالعه شوق ډېر کم شوی.
یوازې کتاب پلورونکي نه بلکې یو شمېر کتاب پیرودونکي هم خراب اقتصادي وضعیت او د کتابونو د نرخونو لوړوالی د کتاب د خرڅلاو د کموالي لاملونه بولي. د کتاب پیرلو یو تن مینوال وایي
نوم می فرهاد مومند دی. ډیره ځوانان چې پانتون او مکتبونو رخصتيږي دوی مطالعه تشاکي او مطالعه نه کوي. د مطالعه او د کتاب اخیستلو مینوال ډیر زیات کم شوی. او لګ لګ شته ځکه دلته لارې بندیږي او د سرر سجيږي، په دې خاطر کتابونو بیم لګي لوړې شوی دي.
د معلوماتو لمخې اوس مهال د کونړ په مرکز اسدآباد کې تر شلو پوری شخصی کتاب لورنزی دی او تر سنگ دری دولتی کتاب تنونه فعالیت کوي چې دوی په مرکز اسد آباد او یوی په نورګل ولسوالۍ کې د تیر جمهوری نظام د اطلاعات او فرهنګ ریاست تر چتر لاندې پرانستل شوی وو.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو مهم هغه درته اورم. په شمالي وزیرستان کې چارواکي وایي د اپریل پر 9مه په میرلی سیمه کې نامعلوم وسلوالو دوه کسان وژلي دي. په میرامشاه کې پولیس چارواکي عمر خان او ځینو ځایي خلکو د اپریل پر 9مه ناوخته مشال لوي ته وویل چې د شنبه پر ورځ په موسکي سیمه کې نامعلوم کسانو دوه تنه په گاډي کې تختول خو هغو کسانو د ځان خلاصولو هڅه کوله چې تختونکو ور باندې ډزې وکړي او وی وژل. د پولیس چارواکو په وینا د پیخې پر مهال دوه ماشومان هم په ډزو لګېدلي او زخمیان دي. د پیخې ذمواري لا چا نه ده منلې. د شمالي وزستان کې په تیرو شاوخوا درو ورځو کې درېمه د نامنه درېمه پیخه ده. بل خبر دا چې د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې د ولسی پاسون تحریک او همداراز پختون ژغورنې غورځنګ په ګډه پرون د اپریل پر 9مه هم په لګي کې د نامنه پیخو ضد یو احتجاجي لارون یا پاسون وکړ. دا پاسون د لکی مروت په کارګل څلور لارې کې جوړ شوی و. د دې پاسون ګډونوالو په لاسونو کې سپین بیرغونه نیولي ول او د امنیت لپاره شعارونه ورکول. په لاریون کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او همداراز د ځینو سیاسي ګوندونو ځایي مخکښانو او همداراز یو شمېر مدني فعالانو زده کوونکو ګډون وکړ. جلسې ته په وینا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وویل چې پښتانه خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل پر 9مه وسلوالو په لکی مروت کې پر امنیتي سرتیرو برید وکړل چې د پوست په وینا اووه وسلوال او درې پوځیان پکې وژل شوي ول. تر دې مخکې پوځ او پولیسو دواړو په لګم په لکی مروت کې عملیات کړي ول او دعوه یې کړې وه چې هغه سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې ده. اوس پر راشو د مشال مرکه 19 پروګرام ته. د دې په نننی پروګرام کې به تاسو د سیمې د یوه نومیالي خبریال او شنونکي عقیل یوسفزي د ژوند او کار په اړه د خبرې واورئ. نوموړی له 9مه لسیزې راهیسې د خبریال په توګه د هیواد په بېلابېلو رسنیو سره هغه کار کړی دی. د څلور کتابونه هم لیکلي دي. له عقیل یوسفزي سره د ګلیاز د مرکه اورو.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو درنو اوردونکو په مشال مرکه کې تاسو کوربه ګل اعظم. څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتل شخصیتو سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند د کار په اړه معنی د هغوی له خولې ناورو. نن د سره د پښتنو د سیمې یو وتل شخصیت خبریال شنون کې او لیکوال عقیل یوسفزی صاحب ملمد زما استاد هم پاتې شوی دی او سم دی. عقیل صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایي.
ډیر مننه ګلیا صاحب سره د عزت او د مشال ریډیو او د بالکل شخصیت نه مزه خصوصا برګره ما او کارکون صاحب هم د دومره تم هیڅ دې کې خو دې عزت دې را کوم د دې واقعیتا چې مشکور یم را دې قابل نه یم.
عقیل صاحب نه تاسو خو زمنګ په بیلابیلو خبرونو کې مرزای د شنون کې په هیسمانی د خبريال په هیسمانی خو زمنګ اوریدونکو چې دې اغه تاسو د شخصي ژوند نه کار نه ډیر کم خبر دي. که څه مونږ خبر یو مونږ تاسو سره کار هم کړی دی نو هغه وهم واړی چې را تاسو د شخصي ژوند نه هم خبر شي چې تاسو کم کم پړاوونه تیر شوي او د مقام ته تاسو را رسیدلی یې. لومړی خو په اوریدونکو ته وایي تاسو د خیبر پښتونخوا د پښتنو سیمې کمې سیمې سره تعلق لري او لومړنۍ زده کړې مو کم ځای نه کړی وي.
زه چې ده نو د سواد چې ده د سواد یو کله د فتیپور ته وایي او ډېر مشهور او تاریخي کله ده او آلته چې ده نو ډېر اهم شخصیت چې دی هغه پیدا شوی هم دی او ډېر ښایسته کله ده. زه پیدا شوی آلته کې ما زما والد صاحب چې وو هغه د پسند کې یو ملټی نېشنل کمپنی وه، په هغې کې هغه ډرایور و. مونږ بالکل هغه د لوور کلاس سره تعلق لرونکي خلق یو، مونږ پنځه رونه یو، زه پکې ټول نه کشر یم، چې دی ناز مې وړي ډېر زیات شکر دی. پنځه واړه رونه مونږ ژوندي یو، دوه د مونږ خویندې وي هغه وفات شوي دي، مور پلار مې هم وفات شوي دي. او لسم چې دی نه هغه هم د پتی پور چې دغه مشهور یو سکول دی، هغې نه ما لسم کړی و. بیا خبر یو اخبار لانچ کې دو ما آلریڈی چې ما اخبارونه او کتابونه او میگزینونه داسې ما ډېر زیات په شوق باندې کتل چې لسم کې وم. نو د اخبار سره زما یو رغبت شو یا محبت شو هغه سره و.
د پتم هغه کې لکه په وړو کې والی کې کلم سبق تر لاسه کو، په هغه وخت کې اخبار سره شو کو
خبر د درې نوی خبره ده د 93 د تھرڈ ایئر کې کوم گورنمنٹ کالج کې. او آج اخبار شروع کې دو دا غو پریکټس روانو، او شوکت سوزي زمونږ چې کوم دی دا ما ول پدې استاد پاتې شو دی، او زه انټروډوس کړم په دغه کې په میډیا کې د مده دی الته کې په مشرق کې بیم کار کو، په آج کې بیم کار کو، دغه چې سپیس د درې صدارو مو استاد یې کومو زه از ا ټریک رپورټر چې دی نو الته کې لاړم. او بس دغه نه بعد چې دی بیا زما نه ښه چې او ته خبر کې چې کوم اخبار راتلو یا نیوز ایجنسی به اتلانو هغه کې بچی دی نو زه پکې پاتې کېدم. نو تجربه مې ډېرې تېرې کړې دي په صحافت کې، او ډېر زیات خوشحاله یم په دا نن چې زموږ څومره عزت دی یا دومره خلک مونږ اوري. نو دا دغه محنت او د استادانو چې زموږ سره کوم شفقت کړی دی، کومې مونږ ته طریقه ښوولې ده، لږ جرات را کړې ده، دغه نتیجه ده کنه.
صحافت تاسو او صحافت تاسو لکه د شوق نه دا ترلاسه کړو کنه، لکه دا غنه نه د مجبورۍ نه نه
نه بالکل خوشحاله پاتې شوم. وګورئ چې ما کوم خواهش کړی نو هغه راته خدای پوره کړی دی. بیا ستا غوندې کشران یا زما استادان چې کوم دي، زه ډېر فخر په هغو باندې کوم. دا جدا خبره ده چې زما په استادانو کې یو پښتون استاد چې دی، هغه نشته ټول چې دي، هغه د پنجاب بیس استادان دي، خو لیډر یا لیډنګ جنستان پاتې شوي دي. نو د هغو هغه شفقت یا زما د زده کړې هغه کوم خواهش چې و نو هغه هغې مالا زما کیریر هم آسان کو. ما په ډېر ښو ادارو کې چې دی چې هغې کې د خیبر پختونخوا ادارې یا درې واړو ژبو کې انګریزي پښتو اردو دا غیره بعد بیا چې دی بیا د نور د تجزیه کاری یا د کتابونو لیکلو یو وخت چې دی یا یو موقع چې دغه راته میلاو شوه. بلته والا باندې زه ډېر زیات ځان سسمته ګڼم، تر اوسه پورې ما له یقین نه راځي چې یاره کله ډېر څه میلاو دي نو دا ولې میلاو دي.
نه بالکل اکیلی سوزی صاحب، لکه مونږ د پښتنو د سیمې خبرو کوو او بیا په عمومي توګه په پاکستان کې، نو د پښتنو چې کوم خبریال د پښتو سیمې چې کوم خبریالان دي دا غي شمیر ډیر زیات که مونږ ګورو ډیر کم دی په قامی دایره کې، او هغه کې ستاسو نوم تر ټولو مخکې دی. نو مونږ ستاسو دی ژوند هغه ته راشو، کم کمی رسنیو سره، کم کم اخبارونو سره، او بیا ټلویزیون تاسو خیبر ټی وی سره هم کار کوي، نو تاسو پاتې شي بیه.
بالکل ګلایا، ما څه څنګه خبر وکړه کې دا چې چې دا سه یو بار نه وی چې هغه کې ما کار نه وکړي. ما په آج کې کار شروع کو، دغه نه فوراً بعد چې دی یو اخبار شروع کې دو ډېر غټ اخبار د بدقسمتۍ نه هغه بند شوی دی. پیغام به هغې ته وي او هغې کې زه په پور تیر کې وم، او زما سره چې کوم رپورټران زمونږ کوم ټیم وو نو نه لس کسان وو، هغه ټول چې دی ایم اے جرنلزم وو یا ایم اے انګلش وو، مطلب هغه زما په مقابله کې چې دی سینئر وو، عمرونه هم زیات وو. خو یو درې میاشتې چې مونږ پریکټس وکړو نو زه دغه اخبار چیف رپورټر شوم. د هغې نه بعد د پاکستان ټوله غټه نیوز ایجنسی وه هم په دغه دور کې 94-95 کې، د هغې نوم وو پاکستان پریس ایجنسی. د هغې زه بیورو چیف شوم هم په دغه وخت کې. ډېر کم خلکو ته د ریډیو پته وه چې ریډیو تهران به د پښتو نشریات ورکول، نو زه د هغې نماینده خصوصي شوم. هم دا دغه چې دا وار او دا ټیرریزم او پدې تزن مزور باندې چې زما ټریننګ روان شو ما په هغه باندې کار چې د شروع کو افغانستان بیوټ یا د ایکسپرټا چې کمپیوټر هغه ما واغستنه دا هغه نه فورا بعد د پی پی اے او د وایس اپ د ریډیو تهران چې دا روانو چې دا هغه نه فورا بار ډیر غټ خبر چې حمید مرشد دا هغه ډیټرو هغه شروع کېدو او صاف نو ما او صاف دغه کو جاین کو سینئر رپورټر او حمید مرشد زما ډیر زیات دا لګ ډیر کریټیکل دا کوم سټایل زما چې کوم نن په دې کې دا حمید مرشد دا ایډیټر ډیر بنیادی لاس پکې دا هغه نه بعد چې ده بیا دا مشرق اخبار تا په دغه ټیم کې چې ده اوصاف کې هم ډېر غټ اخبار او چې فرنټیر پوسټ پبلیکیشن تاسو بیا دی چې هلته کې مونږ واستوم زما تاسو راغلی مو نو هلته کې میدان اخبار چې شروع کې ډېر غټ اخبار د اردو ژبې زه بیا د هغه چې پروپورټر شوم د رپورټینګ انچارج بیا د هغه ایډیټر د فرنټیر پوسټ او دغه د چې پروپورټر په تور باندې کار مو کو دغه وخت ما بیا انګلیش جرنالیزم چې ده نو هغه ته مونږ لږه مخکې سره په دغه وخت کې به د دې مصروفیاتو او د های پروفایل رپورټینګ باوجود ما به د پښتون میگزین ته او خاص کر لیکوال میگزین ته په پښتو کې لیکلم کول او وحدت اخبار ته چې یاره د پښتو سره د ما اټیچمنټ چې دی هغه دې بحال وي پکې د میدان چې بیا کله بند شو هغه واقعیت شو هغه زموږ زیات خلک ته خبر دي ډېره غټه بدتسمتي دي چې فرنټیر پوسټ او میدان چې کوم دي هغه بند شوی دي او زموږ چې له څومره غټ جرنالستان دي د دې د متعارف کولو کړ
بالکل هغه اکیډمي و بالکل ایگزیکټلی
نو دا هغه باغ یو واجب غوونته دا وره ما چون کې په ټیرریزم او په پاټا باندې ما ډیر زیات کار کاوه نو ما ډیر زیات هډر ډیر زیات کې ناتره تر شو تاسو دا غره خبره ډیرټ او اٹیکس او د ټو سیزن د زونه ګټ ما یو ځکه په کې ګیر کوه تاسو بیا سواته ما په دا غره نه بعد څه دی نو بیا دلته دغه چې شروع کې دو ایکسپریس اخبار نو د ایکسپریس نو مخکې ځکه د میگزین او ایډیشن انچارج په تور له مشرق ته لرم ډیر زیات کار مې کوم مشرق ته ډیر زړه تلای ما بیا په خو د استفاګانې مور کړې دي نو مشرق نه ډایرک بیا چې دی نو بدو تلورم کې زرا نام دغه ته د ایکسپریس سره نام او د ایکسپریس نه بعد چې دغه بیا مر بي بي سي سره ایز کنټینټ کنسلټنټ چې کوم دی هم کار وکړو دوه درې کار داسې پس پردا د اردو سرویس سره نو دا غنه بعد بیا تر سره نو زه بیا چې د ګوښنه شین شوم پکې او بیا د ډیر متبر ادارې ډچ پریس ایجنسی چې توې ډي پی اي نو څلو پنځه کار چې دینو ما بیا د غي سره ایز سپیشل ورک کارسپاندنت چې د چې په هغه بار بیا ما ته ورډز نو ورډز ملو شو دا سره بیا ما کار وکړو او دا غنه بعد د ډیر وخت پورې د انټرنیشنل میډیا سره ما کار وکړو خبر ډیر وګدیږي بیا د خیبر نیوز سره یا دوه درې ویب سایټس دي هغه از کار پکې هم کوم او لیډ کوم هم هغه کې مستقل چې کوم دغه د ما کوشش وي هغه دغه چې موږ د خیبر پښتونخوا او د پښتونخوا هیڅ څه کوم دي دا په نړیوال کچه باندې چې دغه درو چت کو نو دا کوشش کې لګیا یو
اکیل صاحب تاسو په بحث یو لیکوال په بحث باندې یو ګران پښتون هم ده کوم یو کتاب هم ډیر زیات خوښ
خدای ډیر عجیب خبره ده دا ډیر تاسو خبره ده دو زر نه هم کې ما یو کتاب ولیکو او تاسو به حیران شئ د نمو طالبانیزیشن هغه ما لیکله ګولایز په څلور شورزو کې
او افغانستان صفات او سوات او پاکستان تک وو
بالکل چې هغه بس سیلر بک ته واحد پښتون جرنالیست یم تاسو دعا ده چې د پاکستان ټول نغټ پبلیشینګ کمپنی د لاهور چې دنو هغه د ما کتاب چاپ کړه دا نه ایډیشن چاپ شوی په یو کال
هغه په بیلابیل هغه کې هم موجود دی اپس کې هم موجود دی په ګډ ریډز کې موجود دی په نور ځای کې
بالکل زیات ریپرنس چې کوم دی په انګلیش جرنالیزم کې انټرنیشنل نینو د طالبانیزیشن دا چې هغه وخت داسې وټو د 2009 تاسو پته وو هغه بدقسمتي مو د قام بدقسمتي او زما خوش قسمتي وو خو دا کتاب ریپرنس چې کوم دی نو هغه پوره ریکارډ جو کړی دی هغه په سلیری شورو د کې لیکل او هغه تقریبا 300 پیجز کتاب وو بیا په 2009 کې ما کتاب ولیکو چې هغه زما ټول خو فیورټ کتاب دی او دا غي نوم دی اپریشن لا تمام اپریشن لا تمام په څلور میاشتو کې لیکل او ځکه چې ما تر دا وخت پورې پته نه و چې یو پښتون جرنالیست کتاب لیکل شي او لنه خبره خدای دې ځکه چې دا ټرند دلته کې شته نه
بالکل
بیا هغه چې نه شپه دا غي چاپ کیږي نو ما ته بیا د کتاب دغه څه محسوس شو لکه څنګه چې زموږ دوه بچی دي لکه په دې کې چې یو بچی وي نو بیا څلورم بچی چې دی نو زموږ فیورټ کتاب دی او زه دا غي نه زیات نشم لیکلای په ټول ژوند کې نو هغه سن تمام چې پاګه باندې ماري سرچوم کړه او پاګه باندې چې دی اغم ډیر ځات مشهور شو. نو زما د پین څلور بیا پینځه چکم راغلی د سپین زموم راغلی دی. نو په دې کې رټورو نه فیورټ کتاب زما چې دی هغه کله ناکله ګلایز ماته یقین نه راځي چې دا مالک دی. نو هغه پریشان نه تمام
نه. نو دا خو ستاسو خپل کتابونه یاد د نور چا کتابونه هم ستاسو خوښ دي او که نه د هغې کې ستاسو کوم یو تر ټولو غوره تاسو وایي چې یاره نور خلک یې ولولي او هغه خامخا لوستل پکار دي؟
ډېر زیات مې خوښ دي. یو خو دا ده چې د خپل چې خلکو ته پته ولګي یو د دغه چاپ شو طالبان ادیشن په 2009 کې اپریشن تمام په 2010 کې راغی هم باغ ریکارډ مات کو او حالانکه مشهور طالبان ادیشن د تر اوسه پورې بیا چې د اسلام آباد سے کابل براسته پېښور داګه د تیم باندې اوس خبره کوي کنه داګه تیم دا دی چې په خبر چې سو دینه د کابل او د اسلام آباد په جګړه کې سو دی لکه تیم داګه دا ډېر خپل کتاب هغه په 2014 کې بیا چاپ شو بیا وارزون چې د هغه پوره ګټ نو واغستو هغه کال مخکې تاسو ته پته هغه چاپ شو وسه سرمایه افتخار راغله ده په مارکیټ کې ده هغه بیسیکلی د می افتخار بایوګرافي ده خو په هغه کې د ډیټریریزم او د افغانستان او د می افتخار او د ان پی د هلو زلو د قربانیانو د دې ذکر نه سبا په مارکیټ کې هغه روان ده او شپږم توس تیارې کوم ساسره پروګرام په تر باندې چې ده ډېر زیات کتابونه کتلي دي او زه اوس هم ریګولر کتابونه ګورم لکه ستاسو د انګلیس چکم سروس دی یا د پښتو چې ستاسو دغه دي دا مې ډېر زیات خوښ دی د بی بی سي د وایس اف امریکا اردو سروس دا خو کرنټ افیر کې ګورم خو زما فیورټ دوه درې رایټرز دي لکه زما یادو کې بهارات چې دی د جوش مليح ابدي هغه زما فیورټ کتاب دی او زه به یو انتصاب د خپل یو کتاب چې خپل یادښت لیکم نو د جوش په نوم باندې ولیکم کاروم کړی دی نیم کار پاکې ما کړی دی چې هغه زما کوم یاداشت دي د سیاسي قائدینو سره د غټو شخصیاتو سره دویم کتاب چې کوم دی هغه د کارل مارکس دی داس کیپیټل اگر چې هغه ډېر زیات مشکل دی خو هغه ما دوه درې ځله کتلی دی بیا زما فیورټ رایټر چې کوم دی په اردو په پښتو دواړو کې چې زما داوا د ډېر خلک باندې خفه کېږي هم سعدالله جان برق صاحب نو د برق صاحب یو څلوېښت کتابونه دي او څلوېښت خواړه ما دره کړي دي کتلې مې دي پې دغه رنګې ابررانا ما کتلی انګلیش د چې کوم امیر میر ډېر ښه کتابونه یو دوه لیکلي دي سویل وړای صاحب چې دی هغه مې خوښ دی په پښتنو کې مې نوربشر نویس صاحب چې دی د هغه نثر مې ډېر زیات خوښ دی نو دا زما فیورټ دغه دي د رایټرز دي چې ما ریګولر کتلي هم دي او اوس هم بدم غواړم چې که دنه اوس ولیکي نو پکار ده چې ولولم
د مشال ډېر درنورکو په مشال مرکه کې را سره د پښتنو د سیمې وتلې خبريال شنونکو او لیکوال عقیل یوسفزی صاحب ملمه دي. هغه سره به خبرې ترې جاری ساتو خو اوس یو وړ شانده مال
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرڅه لنډې سپې 15,250 2,130 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د دمیر رسو اکیل یوسفزی صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. اکیل یوسفزی صاحب، لکه موجوده حالات تراشو، تاسو ډیر زیات کار کړی دی په سواد کې، په قبایلی ضلعو کې، په مجبوری توګه په پاکستان کې، څنګه ګوري د اغه د نویمې لسیزی پاکستان او قبایلی سیمې او خیبر پختونخوا او دا د 2023 کال؟
دا ډېر ګران سوال تاسو وکړو ځکه چې زما خپل خیال دا دی ګلایاس چې زمونږ چې کومې ستونزې دي یا زمونږ چې کومې مسلې دي یا په مونږ باندې کوم جنګونه چې مسلط شوي دي نو دا مقامي یا لوکل ایشوز نه دي. د دې همیشه چې د انټرنیشنل یو بیک گراوند پاتې شوی دی او دا د پښتنو د ریجن چې کله موږ خبره کوو یا د پاکستان نو دا د ډېر غټو طاقتونو په مینځ کې واقع دی. د مثال په تور کوم پاکستان ته ګورو یا د پراکسیز یا د چې کوم کمپلیکیشن امریکې له ټولو نه زیات سټیک وي، د هغه له ټولو غټ انویسټمنټ وي، بیا د امریکن بلاک وي، په دریو جنګونو کې ته د هغه چې دی دغه پاتې شوی، د اتحادي پاتې شوی، بیا دلته کې سوویت یونین پاتې شوی دی، د افغانستان غونډې د جنګونو مور چې دا د بدقسمتۍ نه هغه ستا ګاونډي دی، د ایران غوندې خطرناک ملک چې دی هغه ستا ګاونډي دی، سرحدونه د سره لګېدلي دي. دوه غټ طاقتونه چې دی چاینا او انډیا ستا په بارډر باندې موجود دي. دا ټول هغه څیزونه دي چې زما ایز جرنالیسټ یا چې مونږ د لږ سینیئر سټیټس ته لاړو او مونږ دا څیزونه وکتل نو پته دا ولګېده چې د پښتنو د دې بدقسمتۍ یو بنیادي وجه دا هم ده چې دوی په یو داسې خطه کې ژوند تېروي چې هغه کو یو طرف ته د معدنیاتو نه، د وسایلو نه، د قدرتي معدنیاتو د هر څه نه وسایلو نه ډکه ده، د بل طرف ته د دوی افرادي قوت، د دوی صلاحیتونه په هر فیلډ کې پښتانه چې کوم دي، کو هغه ایکټنګ دی، کو هغه سپورټس دی، کو هغه ژورنالیزم دی، کو هغه لټریچر دی. لکه د احمد فراز نه غټ شاعر به په دې دور کې څوک پیدا کېږي، د جوس صاحب مونږ مثال ورکو یا د برصب ورکو. نو د دوی هغه خوشقسمتیانې چې دي نو هغه د پراکسس د وجه نه په بدقسمتۍ کې بدلې شوې دي. خو زه ډېر پورې امید یم چې په پښتنو کې اوس چې کوم اویرنس ستاسو د ریډیو د لارې یا ستاسو غوندې نور ملګري چې هغه په انټرنیشنل فورمز باندې یا د پښتو د لارې پښتانه ځوانان هغه اویر کوي، نو زما خپل خیال دا دی چې په دې درې څلورو کالو کې که ډېره غټې واقعاتو شو یا پښتون بیډ یا پاکستان یو ځل بیا جنگ ته مخامخ دی، خو زما یقین دی چې دا کوم اویرنس راغلی دی یا پښتانه چې په کومه طریقه باندې په دې بدو حالاتو کې په خپل نوي نسل باندې سبق وایي او پولیټیکل اویرنس په دې کې ورځ تر ورځ زیاتېږي، پښتانه به ډېر زر انشاءالله د دې پوره معاملاتو نه او د دې ټولو مسایلو نه چې دا به وځي او د پښتنو مستقبل چې دی سیاسي او اقتصادي طور نه دا ډېر زیات روښانه دی.
څنګه تاسو خبره وکړه چې پوهاوی او بیداری ډېر زیات راغلی دی د پخوا پرتله؟ دیکھیے اس شک نشتا آیا دا پوهاوی او دا بیداری با سا اغیز وکلی؟ ځکه څنګه تاسو خبر وکړل چې په مسلسل درې واری پاکستان چې دی هغه د نورو جنگونه وکړل، نو آیا دا ځل به هم داسې وي او کنه دا ځل به حالات مختلف؟
زمانه د خیال چې پاکستان چې دی ارزور پاکستان پاتې شوی دی بوجوه د ډیر زیات زلتیانو او د پرشرز او بیا د عوامي پبلک اویرنس او ته مونږ وایو د هغې په نتیجه کې د پاکستان چې کوم روایتي پالیسیانې وې په دې باندې د پاکستان اسټبلشمنټ یا چې کوم د طاقت مراکز دي هغې هم پوه شوي دي چې پاکستان په دغه زړو شرایطو باندې یا په فارمولو باندې چلو چې کوم دي یو دا مشکل دي. او دویمه خبره دا ده چې ګولایا ده چې پښتون واحد قوم دی چې د ده په پاکستان کې چې څومره قومونه اوسېږي نو د ده په شا باندې یو ملک هم دی چې دا هغه دی سپیک هولډر هم دی او هغه ملک ورته یا هغه وطن ورته هم سپیک ورکوي او هغه افغانستان دی. نه د افغانستان غوندې افشان چې دی د سندي سره شته، نه د پنجابي سره شته، نه د بلوچي سره شته، پښتون سره دی. او بیا د افغانستان سره چې کوم اړیکې دي یا زموږ چې کوم رښتې دي نو د پښتون کو یو طرف ته د افغانستان دغه افشانه په دې موجوده وخت کې د ده لپاره مصیبت دی، خو په مستقبل کې به ورته دا چې دی نه خوشقسمتي به دونه ډیکلیر کېږي. او دویمه خبره دا ده چې د پاکستان دریم سپیک هولډر چې دی د پنجابي نه بعد کو هغه اقتصادي طور نه دی، کو هغه سیاسي طور نه دی، کو هغه په انټلیکچوال لیول باندې دی، هغه پښتون دی. نو د پاکستان لپاره یا د پاکستاني اسټبلشمنټ لپاره د پښتنو حقوق یا مفادات نظر انداز کول چې کوم دي په دې نوي ماحول کې دا ډېره غټه خطره به وي، ځکه چې پښتون د نورو قومونو نه مختلف هم دی، د پاکستان سپیک هولډر هم دی. لکه تاسو وګورئ غیر ضروري خبره ده، خو د پاکستان چې څومره غټ ښارونه دي هغه ټول د پښتنو په قبضه کې دي. لکه دا درې کیپیټل چې کوم دي دا خو بالکل د پښتنو دي، لکه مونږ ویلې چې پېښور پرویشل کیپیټل خیبر پښتونخوا
او د کاروبار له سره هم بالکل وو،
اسلام آباد پېټه چې دی پرویشل کیپیټل، کراچۍ هم د پښتنو ټول غټ ښار دی. نو د دې نظر انداز کوو چې کوم دي کنه هغه د پاکستان استحکام په دا لګولې. نو زما خپل خیال دا دی چې پاکستان اسټابلیشمنت تر دې هر څه ادراک شوی دی.
اکیل صاحب، تاسو مخکې هم په خبرونه کې یو ځل تاسو سره خبرې کېدلې، او تاسو ډېر مخکې وویل چې په خیبر پختونخوا کې او بیا په ځانګړي توګه په قبایلي سیمو کې د فوزي عملیاتو پریکړه شوې ده. دا خبر تاسو سره اکسکلوسیو دا سر څنګه ګوري چې آیا دا فوزي عملیات چې اوس کدیدو ته هدفي عملیات وایي چې دا به هدفي عملیات وي، نو آیا څنګه ګوري تاسو دې ته او د دې کې دننه څه داسې پس پرده هم خبرې اترې هم روانې دي؟ کنه
دا څنګه د کرنٹ افیر سره د تعلق ته او زاول نه کوم چې دا ایس آثار یا امکانات چې کوم در حمله شروع هم نه یو نیم کال مخکې چې د افسر خبره کړه چې د پښتانه لګیا او د افغانستان په حالاتو باندې جشن مناوه وي لیډران، نو ما دا خبره کوله آن ریکارډ چې بای د دې جنگ چې دی دا جنگ اوس افغانستان نه پاکستان ته، پاکستان کې بالخصوص پښتون بیلټ ته به دا راغځیږي، ځکه چې بعضې غلطیانې شوې بعضې د افغان لیډرشپ نه یا د امریکاز نه یا د انټرنیشنل کمیونټي نه د افغان سیاستدانانو نه د پاکستان روچو هغه ډېر نیگیټیو په هغه وخت کې یا ډېر جانبدارانه وو. په خلکو ویل چې دا چې دی دا یرول کوي، خو تاسو بیا وکتله چې پرون هم ډی جی ایس پی آر چې کوم فکر ویلي دي هغه ویلي چې په دې څلورو میاشتو کې د 2023 تقریبا څلور نیم سوه حملې شوي دي، او په دغه څلور نیم سوه حملو کې چې دی کومونږ دا ووایو چې 80% د بدقسمتۍ نه په خیبر پختونخوا کې شوي دي نو غلطه به نه وي، ځکه چې دا ټوله ډیټا موجوده. نو زما خپل خیال دا دی چې پښتون بیلټ چې دی دا اوس چې د کوم خطرو سره یا چیلنجز سره مخ دی، نو دا د 9/11 نه مخکې د سوویت یونین او د امریکې په جنگ کې هم دومره غټ تریټ لیول چې و هغه نه و. او بیا د 9/11 نه بعد چې کوم جنگونه شوي دي هم نه دي، خو ښکاري داسې چې پښتون نشنلیزم نه صرف دا چې په عامو پښتنو کې یا د تاریخ انصاف غوندې بعضې پارټو کې دننه یا د جماعت اسلامي غوندې، تاسو دا سینیټر مشتاق ته بیانات ګورئ که نه تاسو به راشئ چې دا جماعت اسلامي لیډر څنګه دی. دغه رنګې کو مونږ وګورو نو د پی ټی ایم په شکل کې یو قوت د ځوانانو راغلی دی، دغه رنګې مونږ کو وګورو نو په افغانستان کې د دغه چې کوم بیانیه ده د ټي ټي پي چې کوم د لیډرشپ دی نو هغې هم پښتون نشنلیزم ته ډېر زیات اهمیت ورکړی دی. په دې اختر باندې چې کوم بیان د مفتي نورولي مسعود راغلی نو هغه د جهادي کمانډر نه زیات هغه یو پښتون ښکاري پکې، نو دا خبره په بعد نشستانو بد لګي خو دا حقیقت دی. زما خپل خیال دا دی چې دا ډېر کمپلیکیټډ سچویشن دی، خو د اویرنس چې کوم لیول دی نو هغه ډېر زیات اوچت دی. بیا پرون تاسو په سوات کې وکتله چې څومره خلک د سوات غوندې علاقه کې چې هلته کې د دې خبرو امکانات چې وو هغه مونږ تصور نه شو کولی،
تیر کال هم چې کله د ولسی پاسون پیل شوی و هغه د سوات نه شوی.
وګورئ نو د قبایلي سیمه وګورئ، د بلوچستان د پښتون بیلټ وګورئ، ایون په افغانستان کې چې دا کوم جنکۍ چې دي هغه د دومره غټ ټریټ لیول باوجود هغې خپل مزاحمت ښیي، یا د سوشل میډیا چې کوم سنجیده خلک دي هغې چې په کومه طریقه باندې کمپین چلوي یا کوم مزاحمت کوي، نو دا ټول څیزونه چې کوم دي نو دا ښې اشاري دي او توقع ساتل پکار دي چې د دې به ښه نتایج مخې ته راځي.
تاسو خو د نتایجو خبرې وکړلې چې دا به ښه وي، بس همدا پوښتنه مې په همدې ځای باندې کوله، خو دا تاسو جواب ورکړو چې ښې نتایج به ولري، خو په د پروګرام د پای شېبې هم دي په اخره کې ځوان خبریالانو له قبایلي سیمو چې کوم ستاسو زمونږ اوریدونکي دي هغوی لپاره څه پیغام به ورکوئ؟
یاره زه خو ځان د دغه قابل نه ګڼم، خو بهر هر ستاسو خواهش ظاهر کړی دی. زه بالکل مطمئن نه یم د کوم د ډیجیټل دور یا د ټیکنالوژي چې کوم جرنالیزم شروع شوی دی هغې ته زه واټساپ جرنلزم ورته وایم. خلک فیلډ ته نه ځي، خلک مطالعه نه کوي، خلک تاریخ نه دي خبره. پښتانه صحافیان چې کوم دي هغه کو په افغانستان کې دي، کو هغه په پراګ کې ناست دي، کو هغه په واشنگټن ډی سي کې ناست دي، کو هغه په پاکستان کې ناست دي، د دوی دپاره دغه بدقسمتیانې چې زمونږ کوم دي نو دا ډېر غټ اپرچونیټي هم ده چې دوی دا ایکسپلویټ کړي. نه صرف دا چې د جرنالیزم چې کوم بنیادونه دي یا کوم بیسز دي د هغې په رڼا کې خپل ځان ډېر اوچت کړي، بلکې د خپل قوم د خپل وطن یا د امن دپاره کار هم وکړي، خو دا اوس لږ سست شوي دي. اوس د ایډیټر یا د سینیئر چې کوم یو رول به هغه د مینځه وتلی، خاص کر په پاکستان کې چې کوم د الکترانیک میډیا کوم یو دغه راغلی، تاسو په افغانستان کې وکتل چې دنیا ادارې وې، خو هغه چې دي هغه پروجیکټ بیس پہ هغه بیا ختم شوی، هلته کوم بس ډېره غټه خلا را پیدا شوې ده. زما خپل خیال دا دی چې کو دوی د ښه ایډیټرانو سره کار وکړي، د ښه سینیئر سره کارو کی او لګ ډیر فیل توزی دوی د خپل وطن وګوري د دې وطن کلچر دی وګوري د شخصیتو سره د میلاو شي دا وی انټرویوګان دیو کی دا غي افکار خدمات چې کم دی هغه د مخترو ولی زما خوشاله ده چې په ساوت ایشیا کې په سنټرل ایشیا کې د جرنالیزم په حواله باندې د ټول نه زیات اپورچونټیز چې کم دی هغه د پښتنو ځوانانو کم صافیان چې کم دی داغو د پاره دی او پکار دره چې دوی انالیسس باندې توجه ورکړي صرف رپورټینګ باندې نه زموږ مستقبل له زموږ چې کوم اهمیت دی د نیوز ویلیو په حواله باندې هغه ته زمانه خپ ویږي په هغه باندې ډېر زیات روښانه دی خو دې لپاره به مهنت هم کول غواړي او کوم چې بعض روایتي خبرې دي صرف ټکنالوژي باندې نه سار نه کوي نو ډېر ښه مستقبل دی زموږ.
اخیلی سړی صاحب ډېر زیاته مننه چې د مشال رادیو په دې ځانګړي خبرونه کې تاسو برخه واخیسته د خپل د ژوند او د کار په اړه مو ګټور خاطرې او معلومات دا راسه شرکت ډیره زیاته مننه تاسو نه
تاسو ډیره مننه خوشاله اوسئ
دا مشال اوریدو درنونکو په مشال مرکه کې تاسو د پښتنو د سیمه وتلي خبريال شنونکي او لیکوال اکیل یوسفی صاحب خبري واوریدلې هم دې سره دا پروگرام رانغاړو خپل کوربا ګلیاست اجازه ورکړي په لوی اعلان مسپاره
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ فیسبوک ټوئیټر انسټاګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.